کاروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
مننه ستړی مشهنه ایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر له لوري د اوربند د تمدید اعلان د نړیوالې ټولنې له تود هرکلی سره مخامخ شوی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند د احترام په خاطر یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار د پرونی حملې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید او د وینزویلا په یوه نایټ کلب کې 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ وکړ. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربند د تمدید هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د قاتم ملاتړ ماموریت اروپایی ټولنې او نورو ټولنو په یوه خوله له طالبانو سره د اوربند اوږدېدو هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له بندیخانو څخه د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشې شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه او ویویل دا بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشې شول.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوالي اوربند ته د احترام په خاطر او د ښه نیت د څرګندولو په خاطر شپږ څلوېښت تنه طالبان له زندانه آزاد کړل. د محبوسینو د آزادولو لړۍ به دوام وکړي په دې شرط چې د سولې او اوربند په هکله د مقابل لوري څخه هم مثبت عکسالعمل ولیدل شي.
د افغانستان حکومت د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد شو. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والي ویاند وایي حمله د غازي امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشو چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشي لمانځله. عطا الله خوشیانی پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
تپیان د جلال آباد حوزوی روغتون او د غنیخیلو مرکزی روغتون ته لیکدبل شوی دی. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په دلمنه کې لړیر ګړندیتوب او د خڅخه کار واخلي.
د والی وین همداراس وای چې په پیښه کې 450 کسان تپیان شوی دی. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپخین محل له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شلووره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د وینزویلا د پلازمین په یوه نایټ کلب کې 10 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفرول د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیښه هغه وخت وشوه چې په کلب کې یو تن د وشکو بهیونکو ګازو یوه وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننه ول. د یو قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري اژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي، یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې راسره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کېږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات له منځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سوی با پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 په درېیم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. دوی دا پریکړه د بیرې ته په پام کړې چې ممکن پر ایران د امریکا بندیزونه د دغه هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک پرون شنبه وویل دا اقدام به در راتلونکي جولای له لومړۍ څخه یوازې د کال د دریم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. اردوغان په یو ټویټري پیغام کې لیکلي په 2019 کې به موږ په انټارکټیکا کې یو ساینسي اډه تاسیس کړو. د دې ساينسي اډې په وسیله به ترکیه په انټارکټیکا کې یو له ډیرو هیوادونو څخه شي. ترکیه دا مرکز په هارت شو ټاپو کې جوړوي. دا ټاپو چې اوږدوالی 12 کیلومتره او پلانوالی 6 کیلومتره دی د انټارکټیکا د ګراهام بلند په لویدي ساحل کې دی. د هغه تړون له مخې چې په 1995 میلادي کال د ترکیه په ګډون د یو شمېر هیوادونو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شو، له هارت شو ټاپو څخه یوازې د سولې زو هدفونو لپاره کار اخیستل کېدای شي او پوځي فعالیت پکې منع دی. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو د مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پاتره. په دې خبرونه کې دراورو امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوربند اوږدې دو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوی اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د ازادي رادیو خبریال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره غږېدلی.
تان زیر سوی دی، خلق تو زیر سوی دی، باید چی سوله ویسی دادو
خوشتانو مداغه داشت باز پا وطن که سوله راسی، آرامی راسی.
په تیرو دو روزو که یو شمیر طالبان دا افغانستان بلابیلو شارونو تطلیلی او لخلکو سره اختر مبارکی کردی.
مونگ دی گردیز خار ترانه نوطلیو دی الله اکبر دی نرای تکبیر نهری دی.
په سمنګان کې د قانونو د غیر فنی کیندنې حال درکو او د غرض 219 پروګرامونه لرو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ناتو تړون، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی وکاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې اعلان کړی و تر نامعلومې مودې پورې اوشت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سیبي موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمانځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلی د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی چې د اوربان د غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکي غوړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو هم پرون په ویلامه کې د ولسمشر غني د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پیل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخو په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم لاټړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غنی د اوربند اعلان ترڅنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي. سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په درېو ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوچنی اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسما د افغان حکومت لخوا د اوربند غزولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
و موبریدل چې نړیوالو د افغانستان د اوربند هرکلای کړی دی، البته د اوربند تمدید هرکلای کړی دی. افغانانو لا ډیر د اوربند هرکلای کړی او د هغه د اوشتیدو غوښتنه کوي. په څیر شیبو کې د دې موضوع نور حل درکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ات بجیاو دولس دقیقی شوی. آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبریال شریف الله شرافت په روزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلی. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې د سیمې له دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي شوي دي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکیلو غاړو غواړي چې دایمي سوله او اوربند وکړي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، دغه ژغه د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سایکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د تر خپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر یې هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موجود اوس د ترینکوټ شار اړوند د اډې نومې سیمې ته روانې چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلي کورونه او سوځېدلي باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمو کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسې دلته خوشحاله یاست، جګړه غواړي او که سوله. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
تان زیر سوی دی، خلق تو زیر سوی دی، باید چی سوله ویسی ده دوارو منز بانی سوله ویسی از کرار سرکشین خلق
بوشتن. اما داغه ده چی باز پا وطن که سوله راسی، آرامی راسی، یو بند نصر ویسی وربان چی سوی دی، مردون خوشاری لکشر کالش برمش چی سوی.
د یادو سیمو خلکو د غراز د شونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحاله یې، که دمبه راته جوړ شي خو بیخي خوشحاله یې، او پر دغه حال باید تر خودي مریض مو ترې وځای نه رسي.
نو نور خو موږ څه نه غواړو، دا ښار مو نکي سره دغه دی، که دغه یا نکي سره یا جغل یا دمبر یا دغه سې.
یاره، د تعلیم په حق له دې زمينه اوس خاص نه ده برابره. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمينه برابره سودي ته ډېره هیله منې چې سوله راشي.
په دغه سیمو کې مو له وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي.
مسلمانانو سره
بیزتی کی دلمر قرآن بیزتی کی نمر پداق داتو تا کافسی
چه جوندی او دفتر با انسان کی در آفتر ویدم آور
منم چه اولادی شبکه می سروان در
توپک دی پلاس کده او کلمه دیم دلائلہ پلاس کده هدف دی چه دی؟
وارو چه دا کلمه قایم اسی افغانستان
ساسی او دا افغان دولت ترمند اوربند اعلان سو دی خوشحاله؟
و خوشحاله ایم
دا چه دا خلگو تردی را دا جگری سخه کرکه که دا او دا سولی وشتنه کول لدی سرا ازادی راڈوی دا جگری پلومری کر شکی دا افغان سرتیرو احوال هم واخیستی دا غلطه بی افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو دا سولی جاغ وکر
زمانم غازی اولاد یا که پدا میلی خیزش که مجدان دا وسی جرا کهو وست مر دا جگری پلومری کر شا یعنی کوتوالو پر منطقه کل دا کمربند کیو طول راسی سول وکی دا وربان چه از دره و رزی الان سوی دی دا جو خدای تل دایمی که
ما طول مخالف دل تا پیغام دازی چی راجسی سوال جا وکی زکا چی دا جی طول جگلو و قربانی طول افغانان جی که طالب دی که پلیسی طول یدیو دا افغان بچه
دا فدا سیال که دا چی پکیر شاو خوشپانس کلونه که دا افغان حکومت تا وصلوال و طالبان ترمند ساش کال پا لمری زل وربند یلان سو چی دا دیر افغانانو هیل سولی تا پیدا کردی دی شریف الله شرافت ازادی رادیو د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند د اډی سیمه
بشیر احمد ندیم د افغان بی سیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلي وایي البته له کندوز څخه وایي چې سژنی اختر زموږ لپاره دوه چنده خوشحالۍ لرلې طالبان او ملی پولیس په ګډه اختر کوي بشیر حبیب زایل د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي وایي موږ په ډېر خوشحاله یو له دواړو خواو څخه چې امنیتي ځواکونه او طالبان په ګډه اختر لمانځي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي چې باید اوربند وغځول شي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرو او موټرسایکلونو سپاره ورغلي وو تود هرکلی ووایي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي طالبان ښار ته پر سپکو وسلو سنبال ورغلي له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له چارواکو غواړي چې د موقت اوربند موده وغځوي او په خپلو کې د تلپاتې سولې لپاره خبرې پیل کړي نور هله پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په اوربند باندې وفادار یو مونږ د ګردیز ښار ته راننوتل یو د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي مونږ امارت اسلامي امن غواړو سوله غواړو
دا د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزي چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټرسایکلو سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپلې سپکې وسلې هم له ځان سره درلودې دوی د ګردیز ښار په واټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته یې د اختر مبارکیانې ویلې دوی د ګردیز ښار په واټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول ګردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي بلخوا د ګردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه له رئیس جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه یې وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي
او دیگر دید ما بس که ما بوسیمی او دید رئیس جمهور نه احترامانات قضا کنم چه دقا ورسا چې د مخ په وړاندې بوزي ورغوله کنه دغه کې خیر دی دولت هم ده خیر دی د طالبانو هم ده بدون رسول نه مونږ شي کولای کنه چې یا دوی ژوند وکړي مونږ جواب وکړو خو یاندې کوندې کیږي میاندې کوندې کیږي نو دا غوته د منلو وار شي نه ده منلو وار شي متفقات تو فقط صلح ده بس
زه قری صفات الله د خاص ولایت باندې هم پکتیا مو بس کې نو موږ په دې باندې ډېر خوښي چې وغه ځیګه ور باندې پدې کې حکومت او طالبان دی یو بل سره خبره وکړي ځکه چې کله جنگ روان وي د جنگ په حالاتو کې دی یو بل سره څوک خبره نشي کولای چې کله د ور باندې په حالاتو کې کیږي
په دې موده کې د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې لا ور باندې څخه د سرغړونې ریپورتونه نه دی ورکړل شوی. اصیل ځای ازادي رادیو پکتیا.
ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې البته په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې به له اجمل ان څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوی اوربند لیکنی کړی دی. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنی کړی دی او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سټارز ان سټریپس خبرونه په دې اړه په یو ریپورت کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړی چې پکې طالبان افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوښۍ او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې لیدل کیږي. خبرونه وایي د هغه لسکونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټې د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز ان سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماخام د نظامی قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي خو دوی د بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندې وقسوي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونې په همدې موضوع ولیکنه کړې ده او د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د ترټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمیر غړي چې وسلې ورسره وي د بټي کوټ په جنگ ځپلې ولسوالۍ کې د موټر او موټر سایکل په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روان. دا خبرونه وایي د کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایي د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډېر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکۍ او روغ باور وکړي. د خبرونه د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودل لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي خو کچېری دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړي شي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له ګواښ سره مخامخ دي. نیالګي په یو سلو دیرش جریبه مځکه کې کښېنول شوي دي. خلک وایي د دغو نیالګیو خړوبولو لپاره له سینده پایپونه پورته کړی شوي او د اوبو او د اوبولو لپاره ورته ذخیره هم جوړی شوې دي خو د تیلو د نشټوالي په وجه د بوټي او نیالګي له وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کاله وړاندې په 130 جریبه ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړی. هلته یې د نخترو، څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي، له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورزمان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو دولي موکل لري، سینه هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپله د امریکانو لپاره دا کرل شوې ده. بریټیشنې دي، ډېر دا څېړې ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، اختر دي، دا شان دي. دلته یو چې دا له منځه لاړه، پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رسم د اوبې د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د پیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده، چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه دغه متاثره کېږي، دا د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس یې هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چېرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړې شي، نو نیالګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوي تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي؟ نور ولایت ولسوالیګانې وده چې د زراعتو ټول هغه هم شته، مصنوعي باغونه هم شته، چېر دا یو باغ دی، دا هم شته درې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو دپاره دوی هڅې پیل کړي دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوی پروګرام شروع کړی دی او په کوی باندې کار روانو. هغه کوی سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه، انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوی اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمره نشته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې پکې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سیند موجود دی، خو د سیند اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریبه ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
په سمنګان ولایت کې بیا د ولایتي شورا غړي او عام خلک له دې شکایت لري چې قانونه په غیر مسلکي او غیر فنی ډول استخراجی شي. د سمنګان ولایت اوسیدونکو وایي دا مسله سبب شوی چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د قانونو د غیر فنی استخراج په محل مړه شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبي راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خود سره کیندنو مخه ونیسي، او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است، ولی این که دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. منتا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، به دستگرد یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري، او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدون کړي دوی پاره وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د قانون و استوالو لخوا د باستانی سیمو د کندونو لامل شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلي وافي وویل سمنګان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنګان.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېد. 2:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمدید د نړیوالو له هرکلي سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له محبسونو څخه د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشي شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پروني ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنې شي. د وینزویلا د پلازمینی په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیلماټیل کې مړه شوي دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلی لاندې کړي دي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپیک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2013 په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او FM 3.5 څپه دوام کوي.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه
چې اختر د جون مبارک شه. ژړې د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه. د تاند څنګه درنو اوردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې دوه ژړې ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وې رباب او بلې تبله غږوي. دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبلې نغمې هم را اوروي. د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنو ریدونکو، زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. لکه څنګه چې په پیل کې مو ووریدل، نن دوه هنرمندې پیغلې نجیبه آریان او فضیله زمیر په خبرونه کې را سره دي. دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبله او رباب زده کړي او وسې غږوي. دوی د دې ترڅنګ چې له یو بل سره تبله او رباب غږوي، د ځینو آرکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه او آرکستر زهره یادولی شو. د دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغه کوونکې نجیبه آریان په لغمان کې زیږیدلې. په کابل کې د عائشې دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده. هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي، خو قسمت بله ورپېښه کړه او ګوتې تبلې ته ورغلې.
خو کله مې چې د ټول آواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي، نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنی زه وپېژندل شمې. د لپاره د آلاتو برخه ته مخ را وړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زښت ډیر دی اوسم چې تبلغه کې خو ښځینه او کې متاسفانه مخکې لمات څوک نه وي.
نجیب آریان بلا ملګری فضیلہ زمیر دا چې لادی سره یو ځای رباب غږوي. فضیلہ په کابل کې زیږیدلې. دا موسیقي زده کړې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې وروسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځایه له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلہ وای رباب دیتا د موسیقی یو آلانه بلکه د ژوند یو مهمه حصه ده.
ما رباب را خیلی دوست دارم و
له رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم. فکر کوم د ژوند یو مهمه حصه می ده چې اصلا نشم کولای بی له رباب ژوند وکړم. حتی څو کله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه، کله به چې خوانځي ته تلم هغه مسراب چې رباب می پرې غږوه را سره بو او خوانځي ته بتلم. کله به چې کور ته راتلم تل به می رباب رسموه. تر هغه چې کورنۍ ته می ثابته شوه چې زه له رباب سره څومره ډیره مینه لرم، له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه، هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یو نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستند که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وای کله چې د موسیقي ته مخه کړه، دا خبره تر ډیره لخپل خپلوانو پټه کړې و.
کله چې ما لومړی ځل لپاره زه کورس واغته تلم، ما خپل خپلوان ته نه ویل چې زه موسیقي زده کوم. هنرونو پوهنځي کې مې درس ویل، خو ما خپلوان ته نه ویل چې زه هنرونو پوهنځي کې درس وایم. ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اول وختو کې ما هیڅکله فکر نه کوم چې زه به موسیقي زده کوم، زه به لاړ شم په سټیجونو به غږم، زه به خلکو ته تقدیم کوم. ما لومړی سر کې فکر کوم چې زه ځان ته زده کوم، خپلې کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما اندسه فکر درلود. خو وخت په تیرېدو سره هغه څه چې یو هنر کې سړی مخکې ځي، هیلې م زیاتېږي او آرزوګانې م زیاتېږي چې دومره مې زده کړنو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړې، که نه باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او همسه چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شوي، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیب آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی، خو وایي بهر له ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوی. نوموړی د خپلې یوې مراکې کیسه راته کوي چې له یوې ورځپاڼې سره یې کړې وه او د دې عکسونه یې له مراکې سره پر فیسبوک هم خپره کړي وو. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح ځورونکي خبرې ورته لیکلې وې. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثره خلک بعدې خبرې هم کوي، مثلا هغه صفحې چې د عکس نشر کړی وو او معلومات نشر کړي وو، یعنې شاید یو 20% خلکو کې خبرې کړې وي، نور 80% بعدې خبرې وي. بعدې خبرې مې چې ویلې، ما څه چې ویلې مې څه فکر مې کوه چې ما فشار او سقوط کوي چې دا خلک ولې سوي. ما اورېد خو ټول نه مهمه ماته کورنۍ مې وه چې کورنۍ څه شوي. کورنۍ نظر مثبت او هغه نه بعد ما ځان سره دا تصمیم ونیو چې خلک هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نشي، ځکه چې خلک یو خبره ده کوي که موږ ژوند ښه خلک پکې کار نه لري، که بدي کار پکې نه لري، که پیشرفت مو پکې کار نه لري، او که کوټې کونج کې مکې پکې کار نه لري. نو بیا وروسته له هغې نه اوس چې زه وینم چې مثلا ما پښتو ورځ کې ګډون وکړه، هغه په فیسبوک پاڼو کې ډېر خبرې شي، هغه ویډیوګانې ما همیشه زم کمنټونه وایم چې خلک څه نظر لري. نو خلک هېڅ منفي نظر نه درلوده. زه ډېره خوشحاله شوم چې نظر درې کلو ته خلکو نظر بدلون کړی.
فضیلہ زمیر هم وایي په ژوند کې له ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې، خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نه کړم کې
هیڅکله مې نه دي پریښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل می مثبت نظرونه اخیستی او ځان می تشویق کړی. د چې کورنۍ او استادانو می تشویق کړم او په لومړي سر کې چې می موسیقي پایل کړه، د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقی زډیره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یو ورځ په افغانستان کې یو تکړه خزینه رباب غږون کې شې. تل یې زما دا خبره په یاد وه او کله به چې له یوه منفي عکس العمل سره مخ کېدم، هغه خبره به مې یاد ته راوړله چې زه باید هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفي را همیشه باید توجه نکنم برش.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیب څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلیغ ته تاب را وړی دا وایي.
ډیر سخت او اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه اله د موسیقي ده او غږول میرمنو ته اسانه ده سخت ده پرختیا هم سخت ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لږ څه فرق لري نارینه او سرانداز د ما ګوتې چې په تابلو غږیږي هغه لږ څه پوستکی ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې د اوزې پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخمی او فرق کوي غږول په باندې او ګوتې خامخه ژوبلیږي او دا چې که په سمه توګه باندې تمرین نشي بیا بیخي سخت ده نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې صحیح ده چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړو چې تبله هغه مردانګي حالت نه راوسته او لږ ظرافت ورته ورکړو
فضیل زمیر او نجیب آریان دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او طبل غږوي خو دوی وایي شخصي محفلونو ته نه ځي دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوې او د موسیقي په برخه کې د یو بل ملګرتیا وکړه ځواب یې له دوی اورو
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیل جان پستیج باندې رباب غږ او یو کلاسیک راک او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږی خو ما ته بیا جالبه دا و چې دې سره چا تبلا نه غږوله نو ما چې دا ولید مالدی سره ولې څوک تبلا نه غږوي چې د دې نه خوښیږي چې دا استادان یا شاګردان ورسره کار وکړي نو ما مغه ورځل چې زه به یو ورځ تاسو سره اتمن کار کوم بیا یو اوږده فاصله راغله تقریبا دوه کاله مونږ یو بل څونو لیدل دو کالو کې یعنی ما ځان رسو
زمونه کې نجیب جان شون درس شروع کردن
هغه وخت چې نجیب جان د انجونو لیبیډل سره درس شروع کړ ما هلته شپږ میاشتې افتخاري انجونو ته رباب او تھیوري ورس وکوله همالته لګ لګ له نجیبي او نور انجونو سره آشنا شوم ملګری شو او ډیر صمیمی شو له دوه کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ او بیا چې کابل په هنتون تلاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل له هغه وخت تر اوسه له یو بل سره وو او له دې وروسته به هم له یو بل سره اوسو
عزیز بابا هم با هم خاط بودیم
ما په نظر تبله خته
ها ما نظر ما اردو شو
زما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي رباب بیل تبلی او تبلا بیل رباب نه کیږي دواړه خی دي نجیبی
هر دوی بهتر است نجیبه
امنګ استاد ولی خدای درته وګدو مر ورکی هغه به همیشه ویل چی ما ته ویل چی ډیر کار دی چې تبلا د انتخاب نه خو چې اوس د انتخاب کړی زمری غونډه به غږی ټول یالي لازم ملزم دی او ته خو ما خپل رشته ز کتابلا د نو مت ارزښت دی
نجیب آریان او فضیل زمیر بیل استراولونو هم ندی دوی غنو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلی نجیب د خپل زینو شریک لا استراولونو یادونه راته کوي
تیر کال کې او مخکې لاغینه هم سفرونه مډر دلو د اروپای هیوادونو ته سویس سلمان او فرانسې او دغه جان ته تللی است او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم تر سره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلی بلکې ډېر معتبر جایزې هم ګټلې دي زهر ارکستر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یو جایزه و چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري په افغانستان کې د انجونو ارکستر هغه جایزه وګټله چې هغه موږ ځان سره افغانستان ته راوړلو دي ترڅنګ بیا په کابل پانتون کې ځینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم ګډون کړی لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شوه یعنی دولتي لحاظ باندې ما فضیل جان په هغه کې ګډون وکړ تقدیرنامې او جایزې هم موږ ګټلې او هغه پارچې چې موږ جوړ کړی هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ
درنور دن کو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو قرضدارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپلو قرضدارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې، د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې، د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل او یو شمېر نورې مسلې، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده دغه خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له قرضدارۍ کو می سمو د وړاندې کوم لیس خپور شوی او د برېښنا د قرضدارانو هغه مسله څنګه شوه، دوی قرضونه ورکړل که څنګه؟
مهرباني، سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته در اجازه دي. الحمدلله مونږ پیشرفت چې د مقروضین یا طلبات مونږ په کارونو مچ شوی، مونږ کله چې راغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 to 2 میلیارد پورې د طلبات قرضې زیاده کېدو. ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو. او مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشترکین سلور نور مشترکین هغه به بل برق نور کول. نو اکثر مونږ چې محاسبه کوو، مونږ خپل تحلیل کوو، تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې چې اداره دولتي باندې وو، وزارتخانه او تقریبا مکاتب حتی مساجد متاسفانه تاسو حتمن خپل کلی کې اسپور منطقه کې مسجدونه ګوري، ټول چراغونه روشن دي، اکنډیشن هم بازم داري، باز بخاري روشني او هیڅ بې پروايي. چې موږ تاسو چې په کوله تاوي د برق دولت ورکي بل برق غي نه ورکول. موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معارف همداسې وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد شو، طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ ادارت نه ورکول. یو مشکل چې موږ داسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول، لیکن هغه اداره ویل خزا برق ورکول د دولتي اداره دی، رازه خپل د سړک جوړ کوه، تعمیر جوړ کو، دغه برق پیسې چې موږ وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول. نو اخر کال پر موږ پیسې باندې موږ ورکول. دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 یا 60 میلیونه، وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه. نو دې لپاره موږ ول کابینه او شورای وزیران دا پاس شو. 97 کال کې هر یو بل برق چې راځي وزارت مالیه مستقیم د هغه ادارې بودجه نه پیسې او نه کټکی مستقیم برښنا ته ورکوي. دا یو. دویم مسله چې تقریبا د سرویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو، هغه بلونه پیسې وزارت مالیه درې قسم کې مسلمان لري، تقریبا 1.03 میلیارد افغانۍ د شپږ 96 کال اخر کې موږ پیسې ورکړو. او دویم باقي ماده 2 نور قسمونه کې انشاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې ته هوډ ورکړي ورکړي. او باقي ماده قسم موږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکړي. نو همدې خاطر د څلويخ به ختميږي. امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل راځي وزارت مالیه مستقیم د بودجې نه پیسې موږ ته ورکړي، دا مشکل حل کیږي. پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکړي. دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونونو جد عدلي قضایي سنولي امنیت او خوره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی او هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاندې کو. هغه کابینت کې یو مدار غلط منځل شوی کې یو خالد بل نه ورکړي. یو لټ دا و چې جریمه نشته، بلکې چې د میاش د بل نه کو بل میاش کې همدغه پیسې به تور کې جریمه نشته. مونږ 2% جریمه وربندې وزکو، لیکن هغه 2% مونږ اوس شروع کړی دی په نړۍ چې مونږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا مونږ جریمه کو. داسې چې زوم بل نه ورکوم او جریمه بکوم، دې لپاره مونږ کوشش کوو چې د ټول بلنګ سیستم مونږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام به ترزی میسج کې ساب بل دوه نغله نو ار یو کوډ شاته بل ته کوشش کوو چې د شپه د اخر د کال پورې پیپر بلنګ مونږ ختم کو او اس ام اس په طریق بل برزی کې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې. او ګویم کوشش دا و چې اوس مونږ هغه زورواک پیسې نه ورکی د مسابق په طرح هم دی منظور شوی چې مونږ دو دورې، یو دوره ورته اختر یو ورکو، دورې دوم کې بل قطب لاین کوو. قطب لاین باز زمونږ چې متاسفانه مونږ زونه رزي باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تر کوي بندي. نو دیره پر مونږ چې دریم دوره کې مونږ یا څلورم کې مونږ عدلي او قضایي تعرفي کوو کدا تر مختار منظور شوی دی. امیدوارم کوم دې تاریخ مونږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برق نور کوي یا زورواک دي مونږ عدلي او قضایي ورکو یا عدلي قضایي اورګانونو مو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره.
دا امده دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیرو لسو
کلونو نه را په دې خو په دې زینو یو شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي. ولې تر دې دمه برېښنا شرکت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه دوی نه خپله قرضداري وسول؟
هو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دی چې بل برق چې موږ د فشار قتلان ورکو دې به راتلو قسط به کول، اما هغه یو قسط چې هماغه قسط ورته ورکول موږ هغې ختمېدو، نو هغه لست د چې قسط باندې موږ تعهد وکړي هغه لست زورواک یا د هغه مرکزین لست نه لست نوم یوزي هغه لست دویم لست ته ځي چې قسط پیسې ورکوي. نو دې لپاره دویم دوره چې درېیم دوره څومره ټیم دا متوجه کېدو چې دا قسط خپل قسط نه ورکړی بیا به ورباندې د بل لست کې تبدیلول. دا لانجو دې لپاره دې کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو. ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړی سیستم چې یو کس چې خپل قسم کوي چې قسط نه ورکوي سیستم الرت ورکوي هغه انتقال کیږي نه بل لسته د مقروضین لست او کوم لکم په قسط کړی سو پر پوره قسط تعویل نشي د مقروضین لست موږ اوس اخوا کو نه. نو بعض به داسې مشکلات و چې نه پرېدو خلک یعنی موږ یو منطقه چې برق قطع کول ورته هغه بېرته نس بندول زما کسان چې بتلو یا وهل یا تعدید کېږو. متاسفانه همدې 96 کال کې تقریبا 200 او 300 بار زمونږ لین یا قطع شوی یا دقطر یا پای غوځدل شوی او تقریبا موږ درې شهید لرو. تقریبا داسې کسان هغه چې کسان چې وهل خوړلی میتر خان چې کوچې باندې ولې هغه تعداد هم زیات دی.
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو؟
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی و در حدود 9.2 میلیارد قرضدار و نو متاسو ویل هر کال جکېدو 94-95 تاسو به کړی 8.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلی. اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشا کې اوس قرضدار اوس هم دي. دې 9 میلیارد کې تاسو ویل 30% ادارات دولتی دي لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې دی موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي. هغه سیستم نه ولی وباسي داسې کسان دي کور یا شاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وتلی افغانستان نشته هغه لس بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیه ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چې وباسي نو ختمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا دیش سلویخ فیصد ته برسیږي.
همدا کوم سلویخ فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي ادارې قرضداري دی فکر کوي چې په 1990 کال کې به دا قرضداري ختم شي
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې همدا دات انده شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسم غ پلا خسته دي یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسم ورکی او تقریبا اخري قسم به د 99 کال اخر مالی دی مجبوری چې متبر ورکی تر کابینه فیصله دي.
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي؟
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی. خو مثبت دی د پر نه دی چې مونږ تقریبا اویا 15% او 80% پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو. دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا 3 نه 15 پورې فیصد پورې زیات برق لرو. یعنی هر سل ډالر کې تاسو واخلې هغه کې مونږ 15 ډالر مونږ زیات لاین ورکوو یا دریا د چارتی دی یا همدا چې خلک د پیسې نه ورکوي. باقي پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا 10 ولسوالیان دي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي. هغه سایت موږ نشتلو جمع کول د برق لپاره تقریبا 80 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.5-3 میلیون افغانۍ داسې پیسې موږ جمع ورنه
شو. دا پیسې څوک اخلي اصلا؟
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت ته تللی شي چې میترخانی وکړي. نو راپور اتم تاسو میډیا کې به اوریدلی خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا موږ سره راپور موږ هغه سایت موږ نه تللی یو کوم دقیق نشته چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي.
دا کوم شپه ولایتونو چې تاسو یاد کړل چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیولته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشي راټولولی کوم کوم ولایتونه دي؟
دی ولایتونه کې قندوز، بغلان، سرپل، جوزجان، هرات او قندهار دی. نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې موږ دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې موږ نشلو چې برق هغه نه جمهوری کوي. او بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د همبستګي هغه ورسو سجن چارټر میثاق شهروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کړو چې خپل خلک سره یا خپل شورای محلي سره هغه مطلب جمهوریت د پلو کې خیر مونږ نه پریدي مونږ نشدلې هغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې کوم تاره باندې کار روان دی امیدوارم چې او شي دا کار
د کابل د برخنا مسلې ته چر شو پوروسي کې پرچاوی ډیره شوې ده دغه ستونزه به بل اخره کله حل شي
خو کابل کې اوس مونږ دوم خاص مشکل لرو هغه خاص مشکل دا چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 2.5 سوه 300 متره پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ نه برق تیریږي 300 مونږ زیات برق نشته تیرولی سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یادیږي 500 کیلووات یادیږي هغه برق سوپر کابل ته رانشي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونته او نغلو مایپر تاسو دې کار کړلې د باران کم او بم کم نو تولید دي لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتېږي 2.5 سوه کور نوې برق توصل کیږي لیکن تقاضا منبع هغه یو منبع سو په دویم لاین پلانو چې د اول د 3 اخ کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیر لاین انتخاب شي کوم لاره شپږ میاشتې کې تاخیر شو بیا دویم کله چې مونږ د همسایګان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق هغه مونږ خرڅو نو سرخان په لخمري مونږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ اوسو د پرقیمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوبر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره مونږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا مونږ کم کوو یعنی آسان ترین تولید کول د برق تحفظ انرژي دي
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو یو بل مزله و چې همیشه شکایت باز خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسویل باوجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې باز خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نکو همسای جنوبي سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم دا خبر دا چې همیشه هر کال د همسایه برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا دې کال اتنیمو دمداس د ایران اتنو نو موږ کوشش کوو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې موږ ایجاد کړی او موږ تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت 1000 میگاوات دی دینه زیاتېږي نه ولې موږ دونه زحمت وباسو لیکن حکومت وادت ملي طرحونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز انرژي تبدیلول لپاره ا دې پروژې کاڅه گزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل ترکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي بلکې شونته سبا قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو همدیر خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه ته قانې ورکړو چې افغانستان اصل د منبع انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان پلا خو لرشي تاسو نو همدیر خاطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتېدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپږو دې کال کې موږ ته و سنټو ډالر کړی دی او تعهد کړی چې هغه مکمی نو همدې خاطر موږ اوس د پلان لرو چې برق اوس کمیږي موږ شروع سایت یو طرح وړاندیز کړی چې یو دم برق موږ ټول کسان ته کمول نشو درې کټګوري کې منظور کړی کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفه تقریبا 50 افغانۍ ل چارج کوو هغه ته 50% تخفیف ورکوو همدې کمیول لپاره یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دی خصوصا خانمان چې هغه ته کوم نوې صنعت کاته چې اشتغال ځای د کاریابۍ لپاره کار کوي چې ممانه هغه وي چې موږ یا برق نشه یا برق قیمت جګ دی تعرفه هغه ته کمو بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشي تعرفه باندې موږ یو ځای برنامه لرو چې موږ ورکان کوو
ډیر زیاته مننه رئیس کورو
سلامات سه مهرباني تاسو
جگر آ گئے محبت اولا سانہ غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شم دشت دشت می چکا